ته باید وای مشاول مختلفی دواګانې دي چې کوم هم په دغه کې استفاده کیږي. په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسالفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده، هغه دواګانې استفاده کیږي چې د سره ګولې ګولې او همچنان فولیک اسید تابلیتونه هم کله کله د دې تدوی د پارس استعمالیږي، او کله کله د ویټامین د بلازر تابلیتونه یا انجکشن هم د کم خونیکان تدوی د پارس استعمالیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کوي، دوی په کافي اندازې سره غذایي مواد دسترسي نه لري، نو ځکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پرمختللي هیوادو ته. هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغلته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي، نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي، د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ته دسترسي نه لري، او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا سلیشن یا حیض چې دیده هر میاشت دیشیدی در هم دیده سبب کیجی چه کافی اندازی سر و بسپنا منرالون ویده دیده لبدن نزاییشی چه در هم دیده در کمکونی حالت تشدیدهی. نو دقیقی کلیکو که چه در داکتر سایدان لخوان کمی دوابانی مرکول کیجی در دیر جاک موسر دوابانی دید، معمولا دغه دوابانې د دبليو شو له خوا نه پخوا کمیول کېدې، د کلینیکو ته چې کاملا ستانډارد دوا وو، نو زه اوس نه پوهېږم چې کوالټي د دې دوا به څه خوري. خو د فیروسالفات د تابلیتونو استفاده کېږي چې دا معمولا 325 میلی ګرامه دي، او مریض ته روزانه یو تابلیت ورکول کېږي، او که چېرې د اوسپنې په کمخونی باندې دا مریضان اخته وي کېدی شي چې د مریضان ته تر شپږ میاشتو پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړی شي او کمپنی یې ښه کېږي. که چېرې د ویټامین بي ناین کمپنی ورته رامنځته شوی وي، بیا مثلا د بي 12 چې هغه د میګانو بلاستیک انیمیا وي، نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بي ناین یا فولیک اسید چې د ویټامین بي 9 په نامه هم یادیږي، او یا دا چې د ویټامین بي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادیږي، د دغه دواګانو د دې په تداوي کې استفاده کیږي. دا دواګانې ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي، او که چیرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي د تلسیمیا یا مثلا سیمولایکیکلی میاگانی یا مثلا حقلی میاگانی چه کانسرو یا به مزمن از راز عمل که کافی اندازه سر موثر نده. موضوع که اول باید نویت دی کم کنی تشکیل شی، علت دی کم کنی تشکیل شی، به فصل غده دی اون بابت لوا برکول کیگی. موضوع که کم کنی یا استعلا ده چه ده دی لانده په پکل اصحاب نور امراض موجود دی چه هر مرض یا یو نو کمخونی ورکوي، هغه باید تشخیص شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیر ولایت ده، خصوصا که چېرې د هلمند د ولایت په سطح وغږېږو، هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک، ولی په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا داسې ولایت چې په هغه کې اوبه نشته، یا مثلا غرو نه دي، هلته سبزیجات نه شي کېدی، نو ځکه خلک هم زیاتره کمخونی په امراضو باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې، هره ترکاري از عبدالله ورور چې هلته خلک استفاده وکړي هغه موثره ده، ځکه چې په ترکاري کې په کافي اندازې سره ویټامین بي 12، ویټامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او اوسپنه موجود ده، لکه پالک، ګندنه، کاهو، د مولی سرخک، ګشنیز، نعنا، دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري، نو دوی انشاءالله د هغه کمپونی چې د فولیک اسید، ویټامین بي 12 یا کوبالامین او د یو سپنی د کومالي له وجي مای سره دی نو د بنچونو کې خپل نشي. نو دغه پرکارو نه باید استفاده وکړي، خو یو خبره باید یاد کی چې کوم ترکاری چې استفاده کوي یو خدا د کورنۍ سره نه باید په پټوي کې استفاده نشي، کیمیاوی سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستمه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستمه د پرازیتونه لري چې هغه بیا کېدی شي خدای نخواسته چې سمونه میزل شي بیا د انتانی امراض رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه احسانات و آمی بیاسز و آمی و جاریه و مثلا مختلف چینجی در امراض رامنځته کېږي. نو ځکه د دې ترکاریو په پاکولو کې او همدارنګه د دې په کارولو او سره ورکولو کې باید ډېر محتاط اوسئ چې د کورنۍ سره یې استفاده وشي او ډېر زیات باید پاک شي، پس له هغه نه باید استفاده وشي. مننه.
ډېر مننه ډاکټر صاحب حکمت جو له پوره او کافي او جامع معلوماتو څخه. مخکله دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو، موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې. از موږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسې عمران الله کاکړ، دوی لیکلی وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمته وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړی ما جرمنی هیواد کې ژوند کوم، له دې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه چې وړاندیز مو وکړو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کوي څو کلنه ده؟ سپیټال اسما اخته ده او دغه د تداوی لپاره څه سهولتونه ستاسو په افغانستان کې دننه، او تاسو لکه چې جرمني نو کومه سره کوي حالت چې تداوی شهر میاست کې څنګه کې معلومات راکې مهرباني کوي کاکړ صاحب.
ډیره مننه چې وخت مو راکې. مال راکې تقریبا لس کلنه ده، نو په لومړي ځل زه غواړم ډیر لاند وګیږم. په لومړي ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا دوه کلن کې د سیو ک درې کلن، نو د سی خب اغین مخ کې خدای خ صحتمند او خ د سی صحت هر څه لحاظ نه خو، او په دې باندې تقریبا سو پر لا په سیو ورځ ډیر شدید تب راغله او کنجکاوی به ډیره کوله، د شپې به خوب نو ټول شپه به ژړل ډیر خطرناک ژړل به او نارامه به، او کوم دواګان چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به موږ ټول ور باندې استفاده کول خو نتیجه به نه ور کوله. بیا موږ د ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده، او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده پوهنوي ډاکټر اسلام زین میږي، نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل ټی وی پونتون کې استاد دیول ته کار کوي. نو هغه تاغه محل ما ویول، نو هغه چې وکټ دغه داسې جول دی رنگ سترګې وکټلې، نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. بیا ویل چې دا فرانسویانو شفاخانه ته ویسه الته یو ټس دی ایچ بی اف الکتروفورسس وته وی چې دا ورته وکي. نو هغه محل اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ ورډ، مونږ هم تازه له پونتون فارغ شوو، او دا ایچ بی اف الکتروفورسس په فرانسویانو روختون کې کېده. بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا 15 ورځې کې، هغه وخت 15,500 افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی اف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې، یو سمو د روس لاړم پیښور ته، او هلته په آر ایم ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی، هغه سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغه کې ډیر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغه ته ایچ بی اف الکتروفورسس وایي، چې په هغه کې دی ویني هغه ډاکټر صاحب خو پوهیږي ای2 او ایف1 او ایف2 فکتورونه تشخیص کیږي. نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتولوژي او پیتالوژي ډاکټرانو فیصله وکړه، لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکې چې ده د تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغه دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیږي. نو دا موضوع ختم شو، راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات سي دي په افغانستان کې د دې ناروغان لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بيخي نشته. یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خېژولو سهولیات لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې د عتیق الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی هغوی چې دی دننه په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولت لري د چپرکټونه او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خېژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه د دریاب په نوم هغوی هم د وینو د خېژولو سهولت لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خېژېږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فاولاد فریټن دا ځي د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زه هلته په افغانستان کې ما درې نفره یا دوه نفره د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نه کړ چې هغوی په هیماتالوژي پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري. کېدای شي ما یو نفر دوه نفره پیدا کړی نو دا غټه ستونزه ده. پاچ د دې خلکو نورو عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل ده. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تېرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریض ته نور مریضانو ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي. نور د دې لپاره چې دې مرض ته مخنیوی وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټینډ کې دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان ورحمېږي په خلک ورحمېږي. نو دا ډیره سخته موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر او غریوان ده او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي
ډاکټر صاحب چې زه بیا مفتري بختونه وکړم.
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړۍ رحمان میډیکل شفاخانه ته اگر ټیسټونه تاسو چالت وکړل په افغانستان کې نه کېدل دا دی یو پوښتنه. لدینا مخکې پوښتنه مې دا ده چې د لورکی صحت یې اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف یا فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کې ده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو قیمت لوړو او اوس هم په ډېر ځایونو کې نیکي ککیږي هم قابل د اعتبار نه. ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبانو ته احترام لرم. په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولول او بیا لابراتوار ته کښېنه. خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلومي هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي هغه باید انزا وکړي. نو په رحمان کې مې چې ویوړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران انزا وکړه چې دغه مرض دی نور مه ګرځوه. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې. الحمدلله موږ افغانان ښه خلک یستو. وینه په وړیا توګه ځوانان ملګري پیدا کېږي هغوی ورکوي. دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه ده نوې جوړه شوې ده دریاب په نوم یو شفاخانه ده پرایویټ شخصي دوی چې دي د وینو د خېژولو دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. د وینې هغه خلطه کانول دا نور چپرکټونه ښایسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. حد اقل چې ځینې کسان بیا کومک کوي بیا هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي. په پولی کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونران او موسسات هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده. خو متاسفانه په دې برخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر د څه کتنه نه ده شوې. یو مهم شته چې زه باید فکر نقطه وکم او اشاره وکم، هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دوه ولایتو کې د مریضان ته وینه خېږي، نو بغیر د پولی کلینیک نه چې الټرا سنټریفیوژن دي چې د وینې څخه سره کرویات او سپین کرویات جوړي لري کوي یا تکثیر کوي، کچیر دی یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ کدا غي سپین کرویات په کار نو هغه ورته ورکي، او ک پاکټ د آر بی سی ریډ بلډ سیلز ورته په کاری هغه، نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کرویات یا ریډ بلډ سیلز په کاریږي، نو پوی کلینیک بیا کولای چې هغه سکی سره جدا کی او سره سنټریفیوژ کی تکثیر کی. او په نورو ولایتو کې دا سهولت نشته، حتی په ننګرهار کې نشته، دا یو عادي خبره ده. په موږ د دینه چا خبره بیخی وطل افراسی نلرو دغشیده نو پل دورکی صحت نو داده سی مریضان دی چه ما خپل دورکی ده داده میاشت ده لز در افغانه پور ده مصرف لری، زکا زی کولش مثلا زی کوما نور خلکی نیشه کوله کسوری سوکونه کی، نو دا مریضان رست تر بلا خرابی گی. داکتر سی پلند لند که ده ما خبری اوری دغا مریضان ایرن چه لیتنگ تراپی و تاوی، یعنی هر رست دوی باید فرگزامین یا دفرگزیروکس تابلیت انجکشن فولیک اسید ویتامینز دا شیان باید دوی واخلی، نو دا مصرف لري کورنۍ، دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15000 افغانۍ نشته، 10000 نشته. نو خبره دا ده چې امام ریس چې اوس یو لسکلن دی، صحت فزیکي لحاظه ښه دی، مثلا کچیرې وینه مثلا په نهه شدیش ورځو کې چې کمیږي نو صحت خرابیږي، نو نور داسې ناروغان چې دي بیا هغوی فزیکي لحاظ هم خرابیږي، غاښونه یې خرابیږي، سکلیټ فزیکي سټرکچر یې خرابیږي. ډېر مهم چې دی دغه پانکرانس چې ده یا مثلا ځیګر، په دې شیانو باندې دا ځکه هغه خرابیږي. په ځینو حالات کې مثلا د دوی زړه ناکامه کیږي، نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږیږي، خفه نه شي چې زه په دې اړولې غږیږم. نو ما خبرې دغه وي چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري، دوی بیچارهګان په اشد مشکلات کې دي، په اشد رواني، ذهني، مالي، مادي هر نوع. نو په دغه برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي.
خدای دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملما دی، تاسو ارایزي واوریدل. تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري؟ کامران صاحب، کاکل صاحب، کاکل صاحب،
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې دی؟ زه باید په دې پوه شم.
متحده ایالاتو کې دی، امریکا کې دی.
نو چې موږ دغه سي ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو نه لرم، پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي. یو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي، 15 کسان د سره یو ځای شي، 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین، د وینې متخصصین، د الله د رضا په خاطر، د دې فقیر ملت په خاطر دی 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړي، د غوسنی خلکو سره دی یا پرایویټ شفاخانو سره دی وغږیږي، هغه مریضان خیر د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دی، د شفاخانه ډاکټران چې دی هغه ته ټریننګ ورکړي، هغه د لګ کیپسيټي بیلډینګ یا لګ په دې برخه کې پوي کې، ځکه افغانستان کې د دیني متخصصین نشته. نو زما پښتنه کوم خاصه نشته، ځکه ما ټول پښتنه په لږ کلونه کې حل کړی. که ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زه آماده یم.
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. عمران صاحب کاکړ دیوی لورکی پلار دی، لورې په تالسما باندې اخته ده، ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې دي حقوق پاک لوغه ده، تاسو ورته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو؟
مملکم سرور صاحب، اول خو کاکړ صاحب ته وایم چې کله به شي د پروګرام په اړه مننه، او د دې کافی اندازې سره معلومات هم د تلسیمیا په اړه کې ورکو، او هم د افغانستان د موجوده صحي سیستم او کوم مشکلات چې هغه دلته وجود لري دا ټول ډېر واضح تشریح کړو. د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې د کسایبان البته نیوته نه ووزي، کله موږ ډېر ښه تکړه تکړه ډاکتران درلودل، متاسفانه چې هغوی اوس یې هم نشته دي، چې دغه امنیتي شرایط د جنګونه ټول دغه 50 کلن جنګ او بدبختي د دې سبب شو چې زموږ تاسو دغه صحي سیستم او هم په هغه په خوانی شکل پاتې ده او څه پرمختګ پکې نه ده شوی. او بیا هم تاسو دا کسب اسلامځای ته وړی ده، هغه ډېر ښه تاسو متخصص ده چې موږ سره استاد په طبي پوهنتون کې د اطفالو بخش کې همدغه ناروغان معمولاً تداوي کوي. ولی متاسفه ده چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان ووتل، دا مشکل وجود لري. ولی اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو، نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې د افغانستان نه وتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره، دوستانو سره، او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي. همداوس هم په حساب د کلي میډیسان چې تاسو پوهېږي په چې هغه میډیسان ده چې البته د همدې میډیا یا د انټرنټ د لارې په حساب د مریضانو خدمت کې یو ډاکتران سره په ارتباط کې یو موږ داسې نه یو چې مثلا دلته ناست یو وایو چې زه خپله آرام یو او وایو چې خدای ناخواسته بلد یې ورپسې په افغانستان نه هغه شی نه ده. هره لحظه چې تېرېږي موږ د افغانستان په فکر یو، هره لحظه چې تېرېږي موږ د خلکو په فکر یو. خو خدای مهربان ده، انشاءالله داسې وخت به راشي چې موږ بېرته راشو او ټول به هلته انشاءالله د افغانستان از افغانستان به خلکو خدمت وکړو. نو دا پروګرام د ټولو ډاکټر صاحبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاریان ته همته ادامه ورکوي. او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده، موږ انشاءالله کوشش وکړو چې همداسې یو پروګرام باید جوړ شي. هر فیلډ متخصصین باید هلته کوشش وکړي چې یو فیلمي جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا شفخانه جور که در سوشت خلق به خدمت نظرش چه نظر من منم
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي زوري دلی وي. یو شی زه غواړم اضافه کوم، او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي. د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي، کله په داخل کې کله خارج کې، دی ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي اما آگاهی لپاره دوی مګراولو سره خبري وکړو، او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوالو ته کوو. او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت توجه دي شپې، یعنی لدې لارې نه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصیه لري. مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي. یو بل ګران اوریدونکو هم پیام ایښی وو، فیض محمد میږي. ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وي دا پیغام به واورو ورستی شبیری دی خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله. تاسو هم کارانو او ټول غډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونه ندی خبرونه څخه مننندوی کوم. زموږ پوښتنه دا ده چې وینې فشار د کوم علت د ټپ انسان کې را پیدا کیږي، او د دغه د مخنیوي باره کې
ډاکټر صاحب حکمت جو. فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. دوی هدف باندې پوه نه شوم چې دوی خپل د وینې فشار چې څنګه تولیدیږي هدف دغه ده یا دا
چې تولیدیږي او څنګه مخنیوی وسی.
نو د وینې فشار چې ده په دې کې د زړه حرکات پرول لري، د وینې خپله حجم او همچنان د رګونو د جرار کوم فشار چې ده ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپله قلب کله چې وینه پش کوي او پمپ کوي داخل د شریان ته، قلب باید په کافي اندازې سره قوت ولري چې دا پش کوي. چې دغه ته کانتراکتیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وایي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازې سره وینه موجود وي، یعنی چې وینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته، او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وکړي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کېږي په دوه ډوله ده، یو ته یې سیستولیک بلډ پرېشر وایي او بل ته یې هم دایسټولیک بلډ پرېشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو که چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري، نو د جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پرېشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پرېشر د 100 ملي متر د سکون سیماب وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایسټولیک بلډ پرېشر په نوم سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او 15 پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایسټولیک بلډ پرېشر او نارمل دایسټولیک بلډ پرېشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیماب نه، نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیماب نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري اندازې چې دا مې سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که دایسټولیک فشار د 15 او 15 کیږي، نو فشار د ټیټ فشار وی یو یو کې د 15 او 14 کیږي، د ته هم جګ فشار وی، چې دوه حالت خطرناک دي او مختلف امراض دي، ډیر زیات امراض چې موږ کوي یو نه واسم د ټایم ته ضرورت ده، چې کوم امراض کوي شي چې جګ فشار مې سره وی، کوم امراض کوي شي چې ټیټ فشار مې سره وی. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان چې چیرې فشار جګ وی، باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده وکړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار یې ټیټ وي، برعکس مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان د فشار څه شی دی بیرته پورته کوي. نو دا یو خلاص معلومات دی د فشار په باره کې.
ډېره مننه بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو زموږ په خبرونه کې برخه واخیسته، تر راتلونکې اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله، بریالي او صحتمند اوسئ.
دخل